په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. السلام علیکم او ښکلې سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لندیا قوس شپږمه د نومبر میاشتې 28مه. دا خبری مجله نیم ساعت دوام کوي چې ګڼ خبری مطالب کې راغونډ شوي دي. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتی ډیالوګ د ولسمې دورې کوربه دی. د دې غونډې یو تنظیمونکی او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان ازادي راډیو ته ویلي چې شاوخوا 150 کسان په دې غونډه کې برخه اخلي. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپین بولدک لاري 268 کورنۍ چې 1315 کسان کیږي افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. بختر دولتي اژانس چې د طالبانو لخوا کډشولیږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنیدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله په ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې دا خبر ورکړي. بختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخم کې 1028 کورنۍ چې 1060 کسان کیږي په یو کمپ کې ثبت او بایومیټریکس ول. د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ له پاکستانه 900 کورنۍ اخراج کړی سوي دي. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ د بې اسناده افغانانو د اخراج لړۍ ګړندۍ کړې ده. د طالبانو د حکومت او نړیوالو سازمانونو د شمیرو له مخې تر اوسه څه باندې 400 زره کسان له پاکستانه اخراج کړی سوي دي. په کندهار کې د اوبو رسولو د یو لوی کانال د پروژې د فایل خبر ورکول شوی دی. د دې پروژې په بشپړېدو سره به 1000 کورنۍ د څښاک پاکې اوبه ولري. د طالبانو د مالی وزارت په اعلامیه کې چې پرون یکشنبه رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې پر دې پروژې څه باندې 415 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د اعلامیه له مخې دا لوی کانال 111 کیلومتره اوږدوالی لري. د طالبانو د مالی وزیر او د شاري اوبو رسولو د دولتي شرکت عمومي مدیر په کندهار ښار کې د دغه لوی کانال د کار پرانیسته کړې ده. د هند کرکټ غوره لیګ یا IPL ټیمونو د هغو 15 افغان لوبغاړو د ساتلو اعلان کړی چې په مخکینی دور کې هلته مسابقه کوله. راشد خان او نور احمد لکڼوان به د ګجرات ټایټنز په ټیم کې پاتې سي. رحمن الله ګربز به په کلکتا نایت رایډرز، نوین الحق په لکنو سوپر جاینټس او فضل حق فاروقي هم په سن رایزرز حیدرآباد ټیم کې ولوبېږي. د IPL ټیمونو پرون یکشنبه د راتلونکي دور لپاره پاتې کېدونکي لوبغاړي اعلان کړي او همې ځینې لوبغاړي آزاد خرڅلاو دي شي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مشر میرویس اشرف هیله ښولې چې د 2024 د کال په IPL کې به ځینې نور لوبغاړي لکه عظمت الله عمرزی هم واخیستل سي. د 2024 د کال د IPL سیالۍ د لسو ټیمونو ترمنځ د مارچ له 28 د مې تر 29 دوام کوي. راشد خان او محمد نبی د افغانستان لومړني لوبغاړي و چې د IPL په ټیمونو کې ولوبېدل او ورو د نورو افغان لوبغاړو لپاره هم د کرکټ په دغه معتبر تجارتي لیګ کې د لوبېدو چانس برابر سو. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل سویو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله سوه. د حماس ډلې لخوا 12 یرغمل سوي کسان خوشې سول چې 14 د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی. ویل سوي په بدل کې اسرائیل 9 تنه فلسطیني بندیان خوشې کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هیله ښولې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ څلور ورځنی اوربند به چې نن یې وروستۍ ورځ ده وغځول سي. بایدن ویلي په خوشو سو کسانو کې یوه 4 کلن انجلۍ هم شامل ده چې مور او پلار یې د اکتوبر میاشتې پر 1مه د حماس افراطي ډلې په حمله کې وژل سوي وو. حماس ډلې چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي د اکتوبر پر 1مه پر اسرائیل په برید سره د راپورونو له مخې 1200 کسان وژلي وو او 240 کسان یرغمل کړي وو. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې پرون یکشنبه د اسرائیل په یو راکټي حمله کې د پلازمینه دمشق نړیوال هوایي ډګر وشتل سوی او فعالیت یې ورټکنی کړی دی. لیکلي چې د اکتوبر میاشتې پر 1مه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل سوی. اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق او حلب نړیوال هوایي ډګرونه وشتلي دي. سانا دولتي اژانس دی وچارواکي چې نمونه د خپل سوي په حواله راپور ورکړي چې اسرائیل د ګولان غونډیو له لوري میزایل وشتلی چې د دمشق نړیوال هوایي ډګر او د دمشق د مربوطاتو نوري صحي وشتلی دي. دا جانس پوینا په دغو حملو کې مالی زیانونه اوښتي. خود مرګ ژوبلی په باب څه نه دي ویل سوي. په بریتانیا کې ډیرا د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دا حمله وروسته له هغې وسوه چې له دې هوایي ډګره الوتنې بیرته پیل شوې وې. تر دې څو ساعته مخکې هم د اسرائیل د یوې بلې حملې له کبله په الوتنو کې ځان راغلی و. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې اسرائیل زیات وخت پر سوریې د هوایي حملو خبرونه نه تاییدوي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې واوریدل. د دې خبري مجلې په خبري راپورونو کې اوري. د طالبانو د کورونی چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه انتقاد کړی دی. پر دې موضوع له یو شنون کې سره هم خبري شوي.
که په پټه پاکستان ته نرم دریز لري او په ښکاره حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي.
په تاجکستان کې نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ یو لسمه غونډه کیږي. د بښنې نړیوال سازمان وایي طالبان په افغانستان کې په هره برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
دا یو مثبت ګام ده چې نړیواله ټولنه ته د افغانستان خصي ورته یادوي چې په دې اکله باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم پکې کتنه کوو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته ستاسو هرکلی کوو. ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته د طالبانو د کورونی چارو سرپرست له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نړیوالو نورمونو خلاف بللی ده. سراج الدین حقانی غزنی ته په یو سفر کې پرون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مسأله ژغیدلی. بلخو د طالبانو یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان هم د پاکستان ضد توندې څرګندونې کړې چې له څو ورځو په خواله رسنیو کې لاس پلاس کیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ورستر بلې د لوړ پوړو طالبانو ان هغه څیرو غبرګونونه پارولي چې پاکستان ته نږدې بلل کېدل. د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یک شنبه غزنی ته په سفر کې د پاکستان پریکړه غیر عادلانه بللې ده.
دا وزنای پریکړه فیصله چې غیر عادلانه پریکړه وشوه په داسې طریقه چې ټول عمر فګړه وا دا فګړه په داسې بدې باندې په دښمنۍ باندې بدله کړه چې د افغانانو څکه چې د دنیا ټول نرمونو خلاف وا ټول هغه فګړې یې رښوې.
سراج الدین حقانی د طالبانو له لوړ پوړو مشرانو دی چې پاکستان ته نږدې بلل کېده او واکته له رسېدو وروسته څو دورې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی. تر دې مخکې یو شمېر نورو طالب چارواکو هم د پاکستان پریکړه د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې وارد مخه له ستونزو سره مخ افغانستان به لا پسې کړکېچونو ته ټېل وهي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی ویلي په ساړه ژمي کې د لکونو افغان کډوالو ستنول یو اندېښمنونکې مسله ده او د طالبانو حکومت به له ننګونو سره مخ کړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په تړاو د طالبانو د یو بل لوړ پوړي چارواکي کلیم الله افغان توندې څرګندونې هم په خواله رسنیو ډېر منعکس شوي. هغه ویلي افغانان تیر 45 کاله د جګړو قربانیان وو خو پاکستان بیا د ده په خبره څو کاله وو. کلیم الله افغان د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت کې د یوې برخې عمومي رئیس دی.
اول وار مهاجر روان وو د پاکستان دفاع هم بلله د اسلام لنګه هم بلله او نن بیا مهاجر ستا پر وطن زیاته مهاجر کله ستا پر وطن پروت پر آزاد پښتون پر محکوم پښتونستان کې پروت خو یا به په کوټه کې پروت بلوچستان کې هغه دی د بلوڅو د پښتنو سیمه ده یا به په پېښور کې پروت هغه د لوی افغانستان سیمه ده چې مقبوضه پښتونستان.
کلیم الله افغان ویل پاکستان دی یو دولت یا ملت په توګه نه مني او دا د په خبره د امریکا او لویدیځو لخوا یو ماموریت دی. اخو پاکستانی چارواکي ویل دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو هوټ کلک تعقیبوي او ټول بیا اسناد افغانان امباسي. د پاکستان په اړه د طالب چارواکو توندې سرګندونې په څه معنا دی او څومره به د پاکستان افغانستان د اړیکو راتلونکي لا پسې داسی ترینگلوی د چارو شنون کې او خبريال طاهر خان په اړه ازادي رادیو ته وویل
ترینگلتیا ختمولو لپاره ګمان نه کوم چې ډیر جدي او سنجیده کوششونه کیږي چې را دغه تشنج یا د کشیدګی چې ته کم شي او چې نشته کمیږي نه نن څو کوشش کولی شي او بیانونه په خپل ځای باندې جاری وي نو ماحول داري چې دا د مستقبل لپاره هم خنه دی پاکستان او افغانستان د تعلقاتو او د اړیکو لپاره تر دې نه غاڼي بیان دې ته ګورم چې یو خدای افغانستان د ماحول په پام نیولو سره هغه دغه رنګ بیان ورکړی دی او یو ګوره دا خبره ممکن نه ډیر زیات خلکو باندې خونه لګي خو ځینې وخت کې د انساني او بشري مسلو نه سیاسي مسلې جوړي شي
د راپورونو له مخې پاکستان تر دې دمه څه باندې 400,000 افغانان له خپلې خاورې ایستلي د امریکا د سولې انسټیټیوټ په یو مقاله کې د پاکستان لخوا د کډوالو د ایستلو پریکړه په طالبانو د فشار د راوړلو وسیله بللې سو د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړ لاس په سر شي په مقاله کې راغلي طالبانو ټي ټي پی د پاکستان داخلي ستونزه بللې او ډیر تمرکز یې د کډوالو په مسله کړی د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي د پاکستان او طالبانو ترمنځ د کړکېچ دوام به د امریکا د ګټو لپاره هم ځینې اندېښمنوونکې پایلې رامنځته کړي
د طالبانو د کورونوی چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه او د نورمونو خلاف بللې ده سراج الدین حقانی د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو کې له هغو خلکو بلل کېدی چې ګواکې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري د چارو شنون کې سمی یوسفزای چې د طالبانو د جوړښت او مشرانو په اړه معلومات لري وایي چې شرایط ته په کتو لوړ پوړي طالب چارواکي اړسي وي چې د هیواد نویو ګټو پر اساس ویناوی وکړي او سیاستونه تنظیم کړي هغه صفی الله ستانگزی ته وویل
حقیقت دا ده چې کله هم د افغانستان په واک کې څوک راشي که هغه جهادي ګوندونه وي یا ډیموکراتیک ګوندونه وي یا کمونیستي ګوندونه وي یا جهادي وي یا طالبي وي هغوی بیا د پاکستان د هغه نفوذ نه راوځي هغوی بیا مجبور دي چې د افغانستان د خلکو د نظریاتو مطابق د پاکستان په اړه باندې فکر وکړي دا خو یو مسلم حقیقت ده چې افغانستان دننه د افغانانو په منځ کې پاکستان په اړه باندې ډېر یو منفي نظر موجود ده او بلکې د 45 کال چې په افغانستان کې څه پېښ شوي دي هغه د پاکستان د مداخلو محصول ګڼي نو طبعاً طالبان مشران هم د افغان کډوالو په اړه باندې د ډیورن لاین په اړه باندې یا د پاکستان له طرفه چې کوم الزامونه لګول کیږي د هغو په اړه باندې د خلکو د افغانانو د احساساتو ترجمانی به کوي او هغه سه به پاکستان په اړه باندې جواب ورکوي نو دا کوم مشران چې خبرې کوي د طالبانو کداغه موین د وسوسه خبري راوتل دي او یا کورنوي چارو وزیر خلیفہ صاحب دا یا تر دې وړاندې عباس تنگزي یا ملا د دفاع وزیر ملا یعقوب یا نورو کسانو خبري کړي دي طبعا خورا احساساتو سره د افغانستان د خلکو لخوا استقبال شوی دي نو دغه استقبال د پکتو سره هیڅوک اوس د فکر هم نشي کوي چې حتی کپو پټه پاکستان ته نرم دریز لري خو په ښکارا حتی ډیر وزیران او د افغانستان مشران دا وخت پاکستانی چارواکو سره د لیدلو نه هم ډډه کوي چې بیا اور باندې د پاکستانی توپ ټاپه ونه لګيږي نو زه فکر کوم چې دغه مشران د عوامي فشار د خلکو د فشار لاندې دي او باید د غوی د شعار مطابق د پاکستان په اړه باندې خبري وکړي او تبان څومره چې پاکستان په اړه باندې دوی قوي او جدي او لقهره ډک عکس العمل خي عمره په افغانستان کې دنه استقبال کیږي
یوسف زای صاحب دغه حالات چې اوس رامنځته شوی دي د طالب چارواکو د توند څرګندونې او بیا د پاکستان عکس العملونه او کارونه بلاخره څه به پیهیږي په اړیکو کې د اړیکو راتلونکي تاسو څنګه بولئ
تاسو ګورئ په 13 کلونو کې افغان جمهوری حکومت د پاکستان نه همدغه ډول غوښتنې لرلې خو هغوی په صبر او حوصله او زغم باندې 40 کاله تر هغه لمحې چې حکومت یې د لاسه ورکړو هم دومره جدي پاکستان پر ضد نه غږېدل څومره چې اوس طالبان د ټي ټي پي په اړه باندې پاکستان حکومت غږېږي یا په افغانستان باندې طالبانو باندې تورونه پوري کوي دا په دې معنی ده چې پاکستان یا خو دا فکر کوي چې افغانستان کې یو مشروع حکومت نشته نړیوالې ټولنې په رسمیت نه پیژني یا د دوی په اصطلاح په اقتصادي لحاظ یو کمزورې حکومت ته نو دی تر فشار لاندې راولي خو زه فکر کوم چې دا وخت په افغانستان کې په اقتصادي لحاظ خو حکومت کمزور ایده خو د افغانانو د احساساتو مطابق پاکستان ته جواب ورکوي د ټي ټي پي په مسله باندې هم موقف ډیر سخت ده د پاکستان د امیدونو برخلاف ده دا موقف دوه طرفونو نه د هرې ورځې په تیریدو هغه نور هم یعنی بیرو کې اختلاف زیاتیږي طبعا اوس ټي ټي پي په اړه باندې طالبانو داسې دریز نیولې ده چې د 3 میلیونو یا 3 میلیون افغانانو کډوالو د ټي ټي پی په مسله کې یو ډول د پاکستان هغه غوښتنو ته ډېر داسې توجه ونه کړله او په بله معنا چې د ټي ټي پي حمایت ته دوام ورکړو. نو دا په دې معنا ده چې افغانستان او پاکستان اړیکې خورا ترنګلتیا طرف ته ځي. پاکستان هم د مصلحت پسندۍ په ځای باندې یو جذباتي عکس العمل وښودو، د دومره افغانانو وستل تبان په طالبانو باندې فشار اچوي. ظاهره خبره ده چې دغه فشار په مقابل کې به دوی د پاکستان د حکومت دغه کړنه چې په ډېر جابرانه ډول باندې افغان کډوال په دې سخته هوا کې افغانستان ته د بے سر و سامانی په حالت کې استوي، د هغوی په مقابل کې به دغه طرف نه هم عکس العملونه راځي.
خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسف زایو له ازادي راډیو سره په خبرو کې
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وش ساته.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا په هر برخه کې بشري حقونه تر پښو لاندې کیږي. د سازمان له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د پیل سوي شپاړس ورځني کمپاین په دویمه ورځ په خپله ایکس پاڼه کې یو لیک پور کړی او له ټولو یې غوښتنه کړې چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبوره کړي.
د بخښنې نړیوال سازمان ټینګار کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې شاتګ باید نور ودرول شي او طالبان د بشري حقونو د نقض په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړل شي. د طالبانو حکومت تازه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې تل ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو بشري حقونه خوندي دي. مګر د بخښنې نړیوال سازمان د یک شنبې په ورځ یعنې له افغان ښځو د ملاتړ په اړه د خپل پیل کړي شپاړس ورځني کمپاین په دویمه چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د ورځې په مناسبت د نوومبر له 15 د ډسمبر تر 10 پیل کړی په خپل ایکس پاڼه یو لیک پور کړی او له ټولو یې غوښتي چې په لاسلیک سره یې طالبان د خپلو کړو په اړه حساب ورکولو ته مجبور کړي. په دې لیک کې لیکل شوي چې طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې روښانه نقص لکه انتقامي وژنې په مذهبي او قومي لګاکیو، نجونو او ښځو همجنس بازانو، د بشري حقونو په ملاتړو، د مدني ټولنې په غړو، قاضیانو، وکیلانو، مخکنیو چارواکو، خبریالانو او نورو بریدونه سمدستي پای ته ورسوي. هغه اړخونه چې طالبان یې تل له ځورولو، نیولو، شکنجه کولو، وژلو او نورو کې لاس لرل رد کړي دي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوي چې د نجونو او ښځو ټول حقونه باید خوندي شي، له دې ډلې ښوونځي او پوهنتونونه باید پرانیستل شي، د کار کولو اجازه ورکړل شي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی عمومي. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل لیک کې زیاته کړې، ټول افغانان باید د بیان او ټولنیزې ازادۍ ولري او تر څنګ یې انسان تختونه، خپل سری نیونې، د خبریالانو وهل ټکول، د معترضینو په ځانګړي ډول د ښځو نیول باید پای ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان په لیک کې د طالبانو له حکومت غوښتل شوي چې د بشري حقونو د سرغړونکو او جنګي جرمونو لپاره د عادلانه محاکمو له لارې د جبري اعتصابونو، خپل سری نیولو، غیر قانوني توقیفونو او غیر قانوني وژنو په ګډون د اغیزمنو او شفافو څیړنو او حساب ورکولو میکانیزمونه د اعدام له عملي کولو پرته رامنځته کړي. بلخ د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړې د دې ډول کمپاینونو پایلول تر یوې کچې مثبت بولي. د بشري حقونو فعال شګوفې کاکړ ازادي راډیو ته وویل
مثبت کام ده چې نړیواله ټولنه ته د افغانستان خزي ور په یادوي چې په دې اکلا باندې دوی باید یو تصمیم ونیسي. او دویم نظر دا هم کېدلی شي چې ځکه مخکې هم دا رقم نامې لیکل شوي دي، دا رقم کارزار ترتیب شوی ده، مګر کومه نتیجه نه ده ورکړې، نو شاید دا هم ممکن وي.
بلخواته منا زریا پریانی د پیل کړي اعتراض په دویم پړاو کې د شنبې په ورځ د جرمني په کلان ښار کې د بشري حقونو لټولو فعالان وغوښتل چې د افغانانو خاموش غږ پورته کړي. هغه چې اعتراض په دې خا پیل کړی چې د طالبانو لخوا پیل شوی جنسیتي اپارتایډ باید په رسمیت وپیژندل شي. ازادي راډیو ته وویل
دا سلورم پړاو دی چې موږ له جنسیتي اپارتایډ سره د مبارزې کاروان خار په خار پیلوو. پرون دویمه برنامه وو او تمه ده چې د دسمبر په 9 موږ په بن خار کې د سهار د 10 د ماښام تر 2 بجو دریمه برنامه هم
که څنګه. د طالبانو حکومت جونیا او خزې لشپګم ټولګي پورته لزده کړو منه کړي، ترخوای له محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې هغوی له کار کولو راګرځولي او په ټولنیز ژوند کې هم پر ډیر محدودیتونه لګولي، خو له دې ټولو سره سره ادعا کوي چې افغان جون او خزو ته په شرعي چوکاټ کې حقونه ورکړي. هغه ادعا چې په کور دننه او نړیواله کچه د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو لخوا رد شوې ده.
د تاجکستان پلازمینه دوشنبه نن او سبا د هرات د امنیتي ډیالوګ د 18مې دورې کوربه دی. د افغانستان امنیت، بشري مسایل، په سر کې د ښځو حقونه او د نړیوالو مرستې او د دوی اغیزې د دې ډیالوګ د دې غونډې اصلي بحثونه بلل سوي دي. صفي الله سنګزایمو له نورو جزئیاتو خبروي.
د هرات د امنیتي ډیالوګ د یو لسمی ناستې تنظیمونکي وایي د افغانستان پر اوسنیو امنیتي ګواښونو او تراژیدیو، جنسیتي تبعیض او په وړاندې په مبارزې، بشري مرستو او اغیزو، د ګاونډیانو پر رول، اسلامي تمدن او فرهنګي مسایلو بحث کوي. داود مرادیان چې د هرات د امنیتي ډیالوګ له بنسټګرانو او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر دی، د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي شاوخوا یو نیم سل کسان د افغان سیرو په شمول دغې غونډې ته بلل شوي. مرادیان ونه ویل چې کوم افغان سیرې ورغوښتل شوي، خو د طالبانو ضد یو شمېر سیرې له هغې ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، جهادي رهبر اسماعیل خان او ځینې نور یې له ممکنه ګډونوالو بلل کېږي. مرادیان زیاته کړې دوی طالبانو ته هم د یو حکومت په توګه نه، بلکې د یو سیاسي حرکت په توګه په دې ناسته کې د ګډون بلنه ورکړې، خو تر اوسه یې څه ځواب نه دی ترلاسه کړی. د هرات امنیتي ډیالوګ تنظیمونکي وایي د کومې سیاسي ډلې استازیتوب نه کوي او یوازې د افغانستان په اړه د نظر څرګندولو لپاره یو پلیټ فارم برابروي. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت لا هم د پخواني نظام د سفیر محمد ظاهر اخبار لخوا اداره کیږي. د ښاغلي اخبار همکارانو ازادي راډیو ته تایید کړي چې یو شمېر سیاستوال دې غونډې ته د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلي. اخبار په خپله د طالبانو ضد سیرو څخه ګڼل کیږي او وخت په وخت د طالبانو د حاکمیت په ضد کلکې نیوکې کړي دي. د هرات د امنیتي ډیالوګ د یولسمې ناستې په رسمي بیانیو کې بیا ویل شوي چې تمه ده د امریکا او اروپایي هیوادونو په شمول د سیمې او نړۍ د شاوخوا 15 هیوادونو او د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول د 4 سازمانونو استازي په دې غونډه کې برخه واخلي. هرات امنیتي ډیالوګ له 2012 کال راهیسې پیل شوی او د افغانستان اړوند سیاسي او امنیتي بحثونه یې عمدتاً د چارو له مخکښو شنونکو او سیاستوالو سره تر بحث لاندې نیولي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دې ډیالوګ اکثر غونډې یا په آنلاین یا هم په بهرنیو هیوادونو کې تنظیمي شوې دي.
د خبرونې دې برخې ته بیا هم شراغلاست. اوس دا ګورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په تړاو څرغلي. د هند ټایمز آف انډیا ورځپاڼې پرون د ملګرو ملتونو پر هغې غوښتنې لیکنه خپره کړې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو د جبري اخراج د بندولو لپاره کړې ده. په ځانګړي ډول اوس چې ژمی را روان دی او په افغانستان کې بېوزلي هم زیاته ده. د ټایمز آف انډیا په لیکنه که څه هم له پاکستانه نورو سازمانونو او حکومتونو هم دا غوښتنې کړي، خو د پاکستان موقت حکومت د بې اسناد افغانانو د اخراج پروسه بیا هم نه ده درولې. د لیکنې له مخې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری د پاکستان له حکومت غوښتي چې د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج بهیر ودروي. ځینې نړیوالو بنسټونو ویلي چې د نومبر میاشتې له لومړیو چې پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلیز اخراج پیل کړی، تر اوسه څه باندې 400,000 افغانان افغانستان ته ایستل شوي دي. د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې په لیکنه پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو چې په دغه هیواد کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 400,000 او 400,000 ته رسیږي چې له ډلې شاوخوا 1,000,000 اوله کې بې اسناد دي. ورځپاڼه زیاتوي چې د بشري حقونو ځینو فعالانو د پاکستان سترې محکمې تعریضه کړې چې د پاکستان حکومت د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج مخه ونیسي، خو بیا هم معلومه نه ده چې ستره محکمه به کله پر دغې عریضې غور کوي. دی نېشنل ورځپاڼې چې له سکاټلند څخه خبریږي په یو مقاله کې ویلي چې په سکاټلند کې یوې خیریه مؤسسې په هرات کې سلګونو زلزله ځپلو سره د مرستې غوښتنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې د ګلاسکو افغان یونایټډ په نوم دغه مؤسسه چې د کډوالو لخوا جوړه شوې غواړي په هرات کې د تیر میاشتې د خونړۍ زلزلې له څه باندې 1500 بې کوره شویو سره مرسته وکړي. دغه زلزله چې د لومړۍ هغې شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 درجې وو په هرات کې څو کلي له خاورې سره خاورې کړل، سلګونه کسان یې مړه او زرګونه نور ټپیان کړل. د ګلاسکو افغان یونایټډ په نوم د دې مؤسسې یو کارکوونکي عبدل بوستانی د نېشنل ورځپاڼې ته ویلي هغو کسانو چې په خوا یې لږ څه په واک کې درلودل اوس هیڅ هم نه لري او مرستو ته سخت اړ دي. بوستانی ویلي په داسل کې چې جمعی را روان دی د خلکو عاجلې اړتیاوې لا زیاتې سوي دي. د سکاټلند د نېشنل ورځپاڼې زیاتوي په هرات کې خلک تر زلزلې مخکې هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وو، ځکه د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت کړکېچن سو او له افغانستان سره کیدونکې بهرنۍ مرستې خورا زیاتې کمې سوې. ورځپاڼې زیاتوي چې په ټول افغانستان کې سخت بېوزلي زیات کسان اغېزمن کړي چې د خوارځواکۍ په څیر د سختو روغتیایي ستونزو سبب کیږي. د نېشنل د مقالې په دوام راغلی چې شغلی بوستنی ویلي په افغانستان کې اوسنی بحران او هغه ویجاړي چې زلزلو پیښه کړې په لویدیځ کې د خبرونو په سرلیکونو بدل سوي، خو په لویدیځو هیوادونو کې به خلک د کړاو په هغه حجم خبر نه وي چې د هرات خلک یې ګالي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. نواب خان یو افغان ځوان دی چې د نړۍ په نامتو سینما بالیوډ کې د یو فلم مرکزی رول لوبولی دی. دغه هندی فلم نوم انړی از بیک او ډایرکټر یې پهلاج نهلانی دی. په دې فلم کې چې د نوامبر پر 24مه د سینما پر پرده یې نندارې ته وړاندې سو، د نواب خان سره متن چکرورتی، مشیکا او منیش رناوت مرکزی رولونه لوبولی دي. په دې راپور کې سنا کاکړ د نواب خان پر ژوند راپور چمتو کړی.
میرا صرف ایک ہی فلسفی ہے، اف یو کین ڈریم اٹ یو کین اچیو اٹ.
لکه ډوالین تر بالی ووډ سینما پورې نواب خان یو افغان ځوان دی چې په 2001 میلادي کال کې د امنیتي ستونزو له امله له خپلې کورنۍ سره هند ته کډوال شو. د نواب خان لپاره د دې سفر پیل لکه د نورو کډوالو په څیر له ستونزو ډک و، خو هغه ټولې ستونزې له پامه وغورځولې او خپل یوازینی هدف یې چې په فلمونو کې کار کول و تعقیب کړ. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې په سینما کې د کار کولو خوب او هغه هم په هندي سینما کې د هر چا لپاره ناشونی ښکارېده.
ما تل غوښتل چې د ښکلي هنرونو او تمثیل په برخه کې زده کړې وکړم، خو مې نه شوی کولای ځکه چې پیسې مو نه درلودې. په کور کې یوازې زما ورور موبایل درلود او په وار مو ترې کار اخیسته. ما په خپل نیم ساعت وار کې ځینې فلمونه لیدل او بیا مې همغسې تمثیل کاوه. شوق مې درلود خو غریبي وه. مور به مې ویل په راتلونکي کې غواړي چې څه شی شي، ویل به مې غواړم چې په فلمونو کې کار وکړم، خو مور به مې ویل چې نه کېږي، دا کارونه د افغانانو لپاره نه دي.
خو نواب خان چې ورسره د لوبغاړي کېدو مینه وه، له هڅو یې لاسوانه خیست، ماته ونه منله او په دې توګه یې د خپلو خوبونو د پوره کولو لپاره لومړی ګام پورته کړ.
په یو محفل کې میلمانه وو، یو کس راغی او وی ویل غواړي چې ماډلنګ وکړي. زه نه پوهېدم چې ماډلنګ څه ته وایي. ویل یې څو ډوله کالي درکوم، وایي غونده عکس دې اخلم 3000 روپۍ درکوم. زه شوکه شوم ځکه چې ما د سهار له شپږ بجو څخه تر ماښامه درس ورکاوه او په میاشت کې مې 3000 روپۍ ګټلې او هغه راته د ورځې 3000 راکولې. همدې توګه مې د صحنو تر شا سندرې ویل، تر هغه چې د جست لیګل په نوم د یو لوی سندرغاړي سره مې په لید کې کار وکړ او تر اوسه له 200 څخه په زیاتو ویډیو سندرو کې مې کار کړی.
نواب خان په ځان شپه ورځ یې وکړه. بلاخره یوه ورځ یوې ټلیفوني اړیکې د هغه په ژوند کې معجزه وکړه او هغه هیله چې نورو ناشونې ګڼله په حقیقت بدله شوه.
زنګ راغی، ویلې زه پهلاج نهلانی یم. ما موبایل قطع کړ، بیا یې زنګ را وکړ، ویلې زه په رښتیا پهلاج نهلانی یم. ومې ویل چې که ته نهلانی راته ټکټ واخله زه مې هر کار پرېږدم او درځم. ما ته یې ټکټ واخیست. درې ساعته وروسته مې الوتنه وه. هوایي ډګر ته ولاړم، خو بیا مې هم له ځان سره ویل شاید دروغ وي، تر هغه چې ممبئی ته ورسېدم. هلته موټر راپسې راغی. ولاړم په دفتر کې، د فلمونو لوی لوی پوسټرونه ایښودل شوي وو. اوږه مې چا لاس کې خود، ومې لید چې پهلاج نهلانی وو. ویل یې یو فلم دارم، کلیوالتیا لري چې سکرپټ درکړم.
بهلاج نهلانی یو مشهور هندی ډایرکټر دی چې په هندی سینما کې شاوخوا 200 فلمونه تولید کړي او د اکشای کومار او گویندا په څیر لوبغاړي مشهور کړي دي. خو دا ځل د بهلاج نهلانی پام نواب خان ته شو او هغه د انری ازبک په نوم په نوي فلم کې چې د نومبر په 24 مخبور شو د مرکزی لوبغاړي د نقش لپاره غوره کړ.
آج ایک بڑے ہوٹل میں مینیجر کی جاب کی انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں. یہ تو وہی مغل اعظم والی کہانی ہو گئی نا. آپ کی موم ہمیں جینے نہیں دیتی، آپ ہمیں مرنے نہیں دیں گی، ہے کہ نہیں؟
پدی فلم کی نواب خان دے وہ ہلک رول لوبا ولی چلا افغانستان سے ہیں تا دکھا لا پارزی او لے وہ ہندی جلے سر مین کوی. پدی فلم کی د سر د ہندی سینما مشہور لوب غاڑی لا کمتن چکر ورتی مشیکا او منیش رناوت ہم غاڑی لوب غاڑی دی. دا پدا سے حال کی دا چتر دیوڑا نے ہم سو افغان لوب غاڑو پ ہندی سینما کی پ بیلا بیلو فلمونو کے کار کڑائی دی. لیکوال او جرنالسٹ محبوب اللہ خان چ خانان پ بالی ووڈ کے پنوم یو کتاب ہم لکھلئی. پدی اڑائی آزادی ریڈیو تو وویل
پیش هم بنام اشمت خان، فیروز خان وری و مثل امجد خان
لده مخکی هم در افغانستان لسینما چخه زینی هنرمندانو لکه اشمت خان، امجد خان و فیروز خان د هند په سینما کې لوبیدلی دی. په 1315 کال کې د درماتما په نوم یو فلم په افغانستان کې ثبت شوی چې هما میلانی او فیروز خان پکې لوبیدلی، او په نویه ملسیسه کې د خدا گوا فلم په افغانستان کې ثبت شوی.
محبوب الله خان د دې فلم لپاره د نواب خان غوره کول او په بالیوډ سینما کې کار کول د افغان سینما لپاره لویه لاسته راوړنه ګڼي. نواب خان ازادي راډیو ته وویل چې د یوې هیلې د ترلاسه کولو لپاره باید هڅه وشي چې په ژوند کې د پښیمانۍ په توګه پاتې نه شي.
زموږ روان زموږ هیلې ماتې دي، ټول خواشینی یو، ډېر فشار او جګړه مو لیدلې. افغانانو ته مې وایم هغه هیلې چې لرئ ورپسې وګرځئ. که هر چا ملګرو یا کورنۍ مو وویل چې نه یې شئ کولی، تاسو باور ولرئ چې تاسو یې کولی شئ. مخته ولاړ شئ او د لومړي ځل لپاره هغه کس شئ.
نواب خان په داسې حال کې په هندي سینما کې په مرکزي رول کې کار کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته پر سینما سخت بندیزونه ولګول شول.